ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي تر یولسو بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې په مرکزي بغلان کې د نښتو په کونړ کې د چارواکو د دې ادا په اړه راپور لرو چې وایي دولس ولایو ته پاکستاني ځواکونه وړاندې ورغلي دي. په دې خبرونه کې ژوند د ژوند په شیبو کې ونیز لړۍ هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې رحمت الله افغاني ابروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل سوي مشر ملا اختر منصور او د هغې د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل سوي مشر ملا اختر منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تیر اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داسې حال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو چې په یو کورولار ډول موټر کې سفر کاوه. د دې د سپرلۍ په ویجاړ شوي موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورټ موندل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزاز احمد نومیږي پرون ونیول سو. په دې تړاو او دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټا پیس او د احوالو د سب د ادارې مسؤول وو. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه پیل شوې چې تر اوسه پکې څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي او د سفر محمد په نوم د همدغو پولیسو یو قومندان لا درکه دی. د ښاغلي زواک په وینا چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مر ژوبله وختي، خو په اړه یې کره معلومات په لاس کې نشته. بل لوري ته یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په روانه جګړه کې تر اوسه لس سیمه ییز او ملي پولیس وژل سوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ د امنی قومندانۍ او قومي مشران وایي پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوځ په دې ولسوالۍ کې سلګونه کیلومتره مخته شوی او پوستې جوړې کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
که د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو پنځلس پارس پوستو پورې زینې نیولې.
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشروي پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه لمنځوړي او د اوبو یو شمېر سچینې هم لاندې کړې دي. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یو چاودنه کې یو ښځه وژل سوي او یوولس کسه ملکیان ټپیان سوي دي. د لوګر والي سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د مرکز پلی عالم په شهیدانو چوکې شوې ده. د ښاغلي صالح په وینا چاودیدونکي مواد کراچي په ټایر کې ځای پر ځای شوي ول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکی خبری رسنی وای د دې هواد د هوایی ځواک او توپخانی په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامو ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. ترکیه وای په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیستې ده، سوریه پر خاوره د دې ډلې شاوخوا یو سل او څلور غړي وژل سوي دي. پر داعش د بریدونو څو ساعت وروسته تر هغه شوي دي چې دې ډلې د ترکیه په کلیس ښار کې راکټي بریدونه وکړل او پنځه کسان یې ژوبل کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطرناک نه، بلکې په خپله په خطر کې دي. پاپ دا څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحانو مشر تېره میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال دولس کډوال ځان سره یوړل. څو نړیوالو ټولنو ته وښیي چې په څه ډول باید له کډوالو سره هرکلی وشي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپه د دې هیواد ولسونو د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوالي هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي. د اوکرين پوزوي د دې هواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بلتون پالو ترمن جګړه جګړه بیا زور اخیستې. د اوکرين یو لرتبه چارواکي اندري لیسنسکو پرونو ویل پورستایون خطو کې یو سرتیری وژل شوی دی. روسي پلو بلتون پال بیا د اوکرين پوز تورنوي چې په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي. که څه هم د نړیوال په منځګړیتوب د اوکرين په ختیځ کې اوربند اعلان شوی وو، خو دواړه خواوې یو بل د موافقې پر سرغړونه تورنوي. او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیره شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپا د اتلولیو په پایلوبه کې ماته ورکړه او د یولسم ځل لپاره یې د اروپا اتلولي وګټله. دا سیالي چې د ایټالیا د میلان په سنچوري لوبغاړي کې وشوه، ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولي د کلبونو په سیالیو کې تر ټولو مهمه لوبه ګڼل کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا سادی رادیو واوریدل. دا سادی رادیو د روانې خبرونې په دوام کې واوري. په مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د کونړ قومي مشانه او امنیتي چارواکي وایي پاکستان د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پوستي جوړی کړي.
تور از مخکې د پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دی اور نیوز وکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته به اشاره له غونډي او غشتل چې د تروریستي ډلو ملاتړ ونکړي. د کورونا چارو وزارت په پاکستان کې د مولا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړیدو انتقاد وکړ. په ننګرهار کې یو شمېر ښځو د ښار پاکولو په حشر کې برخه واخیسته.
هغه ورونو چې احساس نه لري د هغوی په ذهنونو کې د انګیزې د راپیدا کولو او تر څنګ یې د رضاکارانه فرهنګ دودول دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 شپږنی وی او په اف ام 3.15 سپه اوریدای شي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت وسلوالو پر ضد د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد د نوید په نامه پوځي عملیات روان دي. د بغلان د امنی قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنگیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاءالدین د ویزای
د منګل او علاودین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې ورستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت امیر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پروانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو قندوز و سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نورو ولسوالیو تورریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دوی په سیمه کې پرمختګ پیل کړی دی او له صفري نقطې د وړاندې ورغلی دی. د کونړ ولایتي شورا رئیس او امنیه قمندان هم د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډیرې وختونه پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنز نښتې کیږي، خو اوس پکې پاکستاني ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیری نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي راډیو ته وویل لڅ مدیر په دی خو د پاکستان پوز د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټې جوړول پیل کړی دي.
پوسټې لري ته دي ځکه د بوختي سر کې او د لکړې سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوسټې جوړې شوې ډېرې تقریبا یو 15-14 پوسټو پورې زینې نیولې.
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړې دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دي اور نه ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینونه د بل مازی په ساحه کې او سردار خان ټوپ سه د دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي نور قواوی سر باندې پرتې دي. پخوا دې په غاښي کې په استقامت باندې ودنه او پاس پرې
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمنځه وړلو بوختي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړې دي.
د کونړ په ولایت کې په دوه ولسوالو کې چې یو د مروري ولسوالۍ ده او بل د سرکانو ولسوالۍ ده، په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي. لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د فشو کنډو ورته یو وی، بلمازو سر ورته یو وی، د چفری سر ورته وی، د مرغه کوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وی دوی له یاد پرمختګ او زمکي نیونی خپل مسولین خبر کړی دي.
موږ د دغه پرابطه باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغو دې دپاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه اعلان کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه غندي.
تانههای پوستههای نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نورمای بین المللی است.
د ډیورن کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیری 3 کیلومتر لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړ کړي. دی ورسته وکي پاکستانی ځواکونه د بوغدی پنوم یو سیمه کې چې د غاخي کانډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دی خواده څارون کې پوسټي جوړی کړي چې دوی په کلکه غندي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاور لاندې کړي او د کارتې دوام ورکړي دي.
در شاش ولسوالی خط فرضي دی ورته به هر ولسوالی مو ته هر نقطې کې نړۍ شروع اله ولسوالی خاص کنه.
د ډیورن په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړي لناړی نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لړو څوکو یې پوسټي جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبري وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښی کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسی وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د حواله لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده، خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپای اتحادیې خاص استازی ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
شورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دی، باید له تورریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه داده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم درنګ د سیمه له هوادونو وغوښتل ترسو له تورریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسی مجلې سره په سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او سمو د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یو زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړی لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغه د لارې نه کولای شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لوري زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل ویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو جوړېدل دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو له خوا خپره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم جوړ شوي وو. د چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس راپور لري.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژن او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي. دوی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي، دا ټول ښیي چې وسله والې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه داده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلي کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د کابل د ننیو ورسپانو سلیکلی اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو ننیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب د طالبانو اوس مهالي وضعیت او د دوی پاړه نړیوالو او کورنیو خبرګونونو ته ځنګړي کړی دي. وی سه خپل واکه ورسپانی په ډیره په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د امریکا د کانګرس پوځي کمیټې خپل پوځیانو ته ځنګړي صلاحیتونه تصویب کړل چې په افغانستان کې طالبانو داعش او حقانی ډلې پر خلاف ورنه کار واخلي. په سر مقاله کې راغلی چې له دې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د وایي ځواکونو قومندان ویلي ول چې د دوی ځواکونه دې ته چمتو توری چې د طالبانو پر خلاف اوایي بریدونه زیات کړي. خو د ولسمشر اوباما اجازه ته اړتیا ده چې موږ دغه عملیات پیل کړو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي د طالبانو د مشر ملا منصور وژل ښکاره پیغام دی چې نور د ترهګرو لپاره خوندي ځالې دوی ته د زغم وړ نه دي. په مطلب کې راغلي چې جیمز کنګ هم ویلي پاکستان په ځانګړي ډول آی اس آی به د امریکا دا نوې تګلاره درک کړې وي. مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا د حق واڅو پیلامه هم ده چې دوی غواړي طالبان د سیاسي اواري لپاره د سولې د خبرو اترو میز ته راکش کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د چارو د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان خپلواکه ډله نه ده چې وغواړي خپل سر یې پرې کړي وکړي. نو د دوی په باور د دغه ډلې په مشرتابه کې بدلون د دوی په عمل کې کوم بدلون نه رامنځته کوي. د مطلب د لیکونکي په باور افغان دولت باید د نړیوالو مراجعو لخوا د فشارونو په زیاتو ولو سره پاکستان دې ته اړ کړی چې د وسلوالو مخالفو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي لیدل کېږي چې د کابل حکومت فشار په دې برخه کې ډیر اغیزمن وو او پاکستان لګ لګ دا احساسوي چې بهرنی سیاست د افغانستان لخوا تر شدیدو بریدونو لاندې دی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پاکستان وایي خپل هغه مامور او چارواکی نیولې دی چې د طالبانو وشل شوی مشر او د هغه د کورنۍ غړیو ته پاکستانی اسناد ورکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون ونیو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس د ادارې مسؤول دی چې کمپیوټري سیستم ته د پاکستانی اتباعو د معلوماتو رسولو او د الکترونیکي اسنادو د صادرولو چارې پرمخ بیایي. دغه مقام په کراچۍ کې نیول شوی دی او ویل شوی دی چې دوی په دې تورن دي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې تیره ونۍ د امریکایي بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ووژل شو پاکستانی پاسپورت او د غرض پاکستانی شناختي کارت ورکړی و. نه یوازې ملا اختر محمد منصور ته بلکې د ده ماشومانو او دوهمې ښځې ته هم جعلي پاسپورت جوړ کړی و. همدا اوس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی جاوید کوهستاني د ټلیفون له لارې راسره دی. کوهستاني صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر آیا دا د طالبانو د یو مشر لپاره په پاکستان کې د طالبان، آیا دا ممکنه چې د طالبانو مشر دی په پاکستان کې جعلي پاسپورت جوړ کړي او په دومره اسانه دی جوړ کړي؟ په پاکستان کې البته په دې کې شک نشته چې جعلي پاسپورټونه ډیرو افغانانو جوړ کړي دي، شناختي کارتونه جوړ کړي دي، لیکن آیا د یو تنظیم یا یو تحریک د مشر په سویه هم کېدای شي چې جعلي پاسپورټ او شناختي کارت جوړ کړي؟
د نوم سیستم په نامه البته په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې میشت افغانان مخصوصا طالبان اکثریت رهبری غلي داسې کارتونه لري او مخکې هم دوی د دې چې هلته اسانتیاوې ولري، هم په سفرونو کې هم په سرمایه‌ګذاریو کې داسې اسنادونه ځان ته جوړ کړي دي. ډیری افغانان چې پخوا مهاجر ولته کوم رقابتونه چې د دې پښتونخوا ګوندونو په منځ کې وو، مخصوصا په کویته کې د محمود خان چکزای په ګوندونو پورې تړلی. افغانان اکثرا هغه وخت کې زه د مهاجرت په وخت کې د طالبانو په لومړی ځل کې چې زه کویته کې وم، په درې زره کلدار داسې کارتونه جوړېدل هلته په کویته کې. د دې انتخاباتو په درشل کې ځینې پښتونخوا ګروپونه لکه محمود خان چکزای ډېر افغانان ته داسې کارتونه ورکړی دی چې وروسته بیا دا الکترونیک شوی ده یا په دې دابیس کې رسیدلی ده. نور چې دا مشران دی دا اکثرا دا کارتونه لري. زه چې خبر لرم د دې اقانی کورنۍ د بنونه ټولو اعضای په دې سش کال په دا نوی عمل په میاشتو کې نوی کارتونه اخیستی دی خپل ټولو کورنۍ دپاره، د ابراهیم خلیل خپل سراج الدین اولادونه د بنونه اخیستی دی او سش کال نوی کړی ده دا ټول خپل اسنادونه ته. او همداسې نور مشران د طالبان رهبران چې دي اکثرا چې به هر تزی اجوم
کوهستاني صاحب او بخشي، آیا دوی د پیسو په مقابل کې یعنی د رشوت په مقابل کې دا پاکستانی کارتونه او پاسپورتونه اخیستی دي، او که فکر کوي چې ځینې دولتي چارواکي په دې مسله کې رول لري؟
په دوه بخش ویشل کېږي. یو چې دا دی چې اصلي خلک دی چې هلته بزنس لري، یا دی مهاجرین دی، یا ځینې کسان دی چې په پیسې اخلي، هغه رقابتونه چې هلته دي، نور جګړه دلته اوږده شوه په افغانستان کې، سرمایه لري، بزنس لري، مجبور دي. او څه کسان دي چې د پاکستان د حکومت لخوا هغوی ته ورکل کېږي، لکه د اقانی ډلې، لکه اختر محمد منصور، دې ته خپله دولت پکې خبر دی په هماهنګۍ دوی ته ورکوي. یا ځینې د طالب رهبران چې کله عربستان ته ځي، قطر ته ځي، ورازي، د دوی پاسپورټونه اکثرا
نو کده سوي کوهستاني صاحب وبخشئ، کده سوي نو بیا ولې دا دوه کس نیول شوي دي په کوټه کې او همدارس په کراچۍ کې؟
خو دا حکومت دی مجبور دی اوس چې رسوا کېږي خپل جرم، خپل هغه ضعفونه، استخباراتي ضعفونه د یو چا باندې اچوي کنه.
داسی خبره دیر کیږي کنه دا چې استخباراتي کار دی دوی ته دومره مهم نه دی چې دوه پاکستانیان یا درې پاکستانیان بندیان کیږي دوی لوی منافع چې اختر محمد یا طالبان ترلاسه کوي یا شبکه خانی کوم فعالیتونه چې پاکستان په طرفداری او امنیت او ثبات لپاره کوي په افغانستان پر
یعنی تاسو وایئ چې کوهستاني صاحب یعنی تاسو وایئ چې پاکستان غواړي چې په دې توګه دنیا ته داسې وشي چې اختر منصور د دوی له خوښې خلاف په پاکستان کې اوسېدو نو آیا د دغو دوو کسو نیول به دا مرسته وکړي چې پاکستان خلکو ته داسې وشي دنیاوالو ته چې پاکستان په دې د په موجودیت کې رول نه درلود
خپل ملک ته دوکه کوي دنیاوالو ته دوکه کوي داسې ښایي چې موږ خبر نه یو دوی په خپله به پیسې رشوت ورکړی ده ماموران اغوا کړی ده او داسې اسناد جوړ کړی ده داسې نه دی که تاسو وګورئ اکثریت د دې رهبران لري او د دوی په دې دابسونو کې رسمي سند لري او ځي و راځي زه فکر کوم چې دا یو بازی ده چې پاکستان پر مخ اچولی ده داسې مسله رامنځته شي چې خپل انتقادونه د ملک لخوانه د مشروان لخوانه د عذاب لخوانه دوی باندې راضی دي او د بین المللي سازمانونو لخوانه چې دوی باندې
ډیر مننه سلامت و سید سیاسي چارو افغان کارپو جاوید کوهستانی و لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
پاکستان وایي دوه مامورین نیولی دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغه د کورنۍ غړیو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود د کونړ د امنیت قومندانۍ او قومي مشران وایي پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او یولس کسه ملکیان ټپیان شوي دي د ایران حکومت اته تنه د دوی په وینا د موسیقي د مستهجنو ویډیوګانو د جوړولو په تور ونیول د عراق څنګهړي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د فلوجې لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالو سختري زول کنټرول د خار بیرته ونیسي د ترکی خبری رسنۍ وایي د دې هواد د هوایي ځواک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسکونه مشکوک کسان وژل شوي دي دا نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطرناک نه بلکې په خپله په خطر کې دي
تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو اورید آزادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه د افغانستان په لوی شارونو کې او په نورو ټولو برخو کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اورید شي په همدغه صفو د ماښام له اوبه جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو افریده شي د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
له بریتانیا خبرېدونکو ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې بریتانیا تیار ده افغانستان ته خپل نور پوځیان ولېږي د لیکنی په پایل کې راغلی په پم کې د هغه پلان لمخې چې د بریتانیا دفاعي چارواکي ارزوي په افغانستان کې نور بریتانوي پوځیان هم په دنده وګمارل سي د ډیلی میل په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خرابې خواته روان دی د روزنیز ماموریت په لښته لږه یو کال وغځول سي تمه کیږي بل میاشت په وارسا کې د ناتو کانفرنس ته د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون څرګنده کړي چې د امریکایي پرسونل غونډې به د بریتانیا پوځي او روزنیز ماموریت تر 2019 د کال پورې وغځول سي د بریتانیا په دغه پوځي ماموریت کې به 450 پوځیان برخه لري د لیکنې په دوام راغلي د بریتانیا دفاعي چارواکي هڅه کوي په پلازمینه کابل کې چې دغه بریتانوي پوځیان به پکې ډیروي امنیتی تدابیر زیات کړي او لوسولو زیات اضافي سرتیری به د امن د ټینګښت لپاره وګمارل سي د بریتانیا د دفاع وزارت یوې سرچینې ویلي بریتانیا له نورو هیوادونو سره په دې اړه بحث کوي په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په ورستیو میاشتو کې ځینې سیمې ونیولې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په زرګونو غړي په دغه هیواد کې فعالیت لري داسې بحثونه ولړ سوي چې بریتانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو کې عجله کړې ده بریتانوي پوځیان د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې له افغانستانه ووتل له هند خبریدونکې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د طالبانو د نوی مشر مولوی هیبت الله خونزاده په باب لیکنه خبره کړې چې نوم یې په تور لیست کې شامل نه دی. د لیکنې په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان وینا راخیستل شوې چې ویلي دي د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده نوم د تروریستانو په لیست کې شامل نه دی. هندوستان ټایمز لیکي دا حیرانوونکې خبر وروسته له هغې خپریږي چې هیبت الله خونزاده له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار وکړ. هندوستان ټایمز رسپانی په دې لیکنې کې هغو راپورونو ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې کوم جنګي رول نه درلود. په لیکنې کې دی یو مذهبي مشر او یو وتلی قاضي ګڼل سوی چې د طالبانو ډېرې افراطي فتواوې یې صادرې کړې دي.
د شنبه په ورځ یعنی پرون په جلال آباد ښار کې یو شمیر ښځو او مدني فعالانو د ښار په پاکولو کې برخه واخیسته. دوی وایي چې د دې کار پیغام یې دا دی چې خلکو ته ووایي چې د ښار پاکي د ښځو او نارینهو ګډ مسؤلیت دی. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار یو شمیر خزینه مدني فعالانو د خار پاکونې د کمپاین په مراسمو کې پر خاریانو غږ وکړ چې د خار پاکولو ته پاملرنه وکړي. د دې کمپاین په جریان کې د کور خزینه د بی بهیر یو شمیر غړي د خار په وټونو وګرځیدي او خزلې راټولې کړې. د دې ټولنې مشر مقدسی احمد زی ویل واړي خاریانو ته وخی چې خار پاک وساتل شي او میرمنې په دې مبارزه کې ونډه لري.
پوین دې موږ راټول کړی چې موږ رضاکارانه فرهنګ ته کار کوو په ټوله کې د هغه ورونو چې احساس نه لري دی هغوی په ذهنونو کې د انګیزې د را پیدا کولو او تر څنګ یې د رضاکارانه فرهنګ دودول دي.
نوموړی پر خاروالۍ غږ وکړ چې د ښار د پاکوالي لپاره منظم پلان جوړ کړي او خاریان پکې را شریک کړي.
هیله ده دا غوښتنه ترې کوو چې نه یوازې په عیدګاه جومات کې بلکې د ښار په ټولو ساحو کې چې هلته خزلې غورځېږي هلته یو مناسب کومې کثافت دانې چې ورته ټاکل کېږي په خپلو ټاکلو ځایونو کې ولګوي تر څو زموږ خاریان ترې استفاده وکړي. او په خاریانو باندې غږ کوم چې هغه مناسب ځایونه چې ښاروالۍ د دوی لپاره ټاکلي دي او د دوی لپاره یې ټاکي له هغې نه استفاده وکړي. هغه څه چې خوري هغه بې ځایه ځای کې ونه غورځوي.
د دې ټولنې یوې بلې رضاکاري او د علیلې سیزده کوونکي ملهي ازادي راډیو ته وویل غواړي د یاد کمپاین په ترسره کېدو سره د ښار په پاک ساتلو کې ونډه واخلي.
څنګه چې خلک خپل کور پاک ساتي موږ باید خپل چاپیریال هوا دي هم باید پاک ساتي وساتي. دا یوازې موږ دنده نه ټول هیوادوالو دنده ده. او بل دا چې موږ ټول څنګه داخل لرو چې ساتي ټول شي په نورو دا کله د خلکو هم دا کار کوي او موږ ورته نور شي چې موږ راتلو ته دا شان ټول لاولو دا د ټول سره مسله ده او په ټول باندې لرو چې ټول باید موږ دا
د ویلو د چتور از مخ کې هم دغه خزینه فعالانو د جلال آباد خر پدری مناهې کې د خر پاکونی ورته کمپاین تر سره کړی وو او دوی وی پلان لري چې دغه کمپاین لړۍ بنور هم وغځي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوري بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د روان خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او همدارس ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. یونسکو یا د ملګرو ملتو علمی او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټه او قاچاق اندیشنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ایرنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
The
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغونی ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کولی شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمه را که امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینې تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځۍ څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
در 2 ساعت این برنامه روی 2 موضوع بحث میکنیم.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر له 2 تر 5 بجو خبریشي.
زیر آسمانه که بود
ژوند رنگونه.
ایمانم از مدخان لیلوگر شبانی نزاده زمین یو پیایو
خا.
نجاری نزاده
سغر
کلرگی ویو دکتر کولبان زاده سه کولبا وکو تا کسمنو زای
خا. اوس په دوره کس بو کته چی کی کوم کار تکه
زمو خطر از کار کار کو
اید کار اوس تنمونه وخت کوم ډیر سخت ده
سخت کاری دا شپانی دا
ولی
غره کی میگی پی باران در بانی ووری سالی ایتی با بس مال تا گوری لیوان برای شو خوری ایتی بورتا ناش
بیا دا مول ندی چی پی ایل بیا دی سندری ولندی دا شاینم بیدی
دا موبیل که می سندری سب کردی دی
خا
آو بیا واوری
خطره رو چی وسی واورو
تو دا زید موبیل که را پیدا
دا تو ویلی
وو
چی وای تی خپل راته وای دی موبایل باندې دی نه پیګم
وا جانان لیر می اده دله پی پی ده
خا
وای په کندل کې نیمه را خاراش وی
خا
بیر تراش کې پناش وی
خا
زری دی عمرو رنځور کلمه
شیبوکی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
ژوندۍ
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب مو د نننې ژوند په شیبو کې د خبرونه په وړاندې کولو سره هرکلی کوم. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلی وي او هم به مو د ولیانو او یا د دغو زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلی وي. ښایي تاسې هم له دغو زیارتونو د بیلابیلو عقیدو له مخې لیدنه کړې وي. نن د افغانستان ختیځ ته ځو. هلته په لرغوني جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولي د ډولکی بابا زیارت موجود دی. ښایي له دغه نوم سره تاسې له ډیره پخوا آشنا یاست، خو نور معلومات مو په اړه نه درلودل. موږ په نننۍ خپرونه کې تاسې د دغه زیارت له حال او احوال خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شئ.
درنو اوردونکو، کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلور لارې او پخوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو، له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکی بابا پر یو کوچني زیارت مسترګ لګي. د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د اوسپنې جنګلې ولاړې دي. زیارت ډیر کوچنی دی. یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د اوسپنې جنګلې ترې تاو دي، په منځ او څنور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي. د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجوده ده. د لوی قبر په منځ کې مالګه هم د خوردې لپاره پرته ده. د مقبرې ختیځ لور ته یو ډیر پخوانی ونه هم موجوده ده چې ګڼې شنې سرې او بیلابیلې ټوټې ورپورې نښتي. هو، د زیارت په بیلابیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي. که څه هم اوس دا زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي، مګر پخوا دا ډیر لوی و. خوس د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بل خو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پروت دی. لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد وایي چې ډولکی بابا سلګونه کاله پخوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایاتو له مخې نوموړی د خدای ولی و.
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه، سپینګیرو نه او د دې مجاورانو نه، هغوی وایي چې دلته دوه ولیان وو. یو عبدالرحمن نومېده او بل میالی بابا وو. دا عبدالرحمن د ولایت یو همدغه دا و چې د به کله کله په وجد راته، نو کله چې به ډولکی غږو په وجد راته، په همدې اساس باندې دته خلک ډولکی بابا ویلې. د ده په اړه باندې فلکلوریک روایت داسې دي چې کوم وخت کې کوم غریب سړی و چې هغه د حج ډیر ارزو یې لرله او غوښته چې حج ته لاړ شي، بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړې وه چې کله ډولکی بابا په وجد راغی او ډول یې غږو، دې وخت ته د دې لسوڼی ونیسه یې لاس ونیسه، هغه تعلیږي. هغه ما هغسې کړی و. کله چې هغه حج مراسم هم خلاص کړي وو او بیرته چې راغلی و، ډولکی بابا وایي چې د وجد نه وتلی و او لیدلی و چې دا سړی لاس نه نیولی دی. ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي؟ هغه وویل چې میالی بابا. نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمشه.
د ښاغلي هم درد په خبره چې د ډولکی بابا اړوندې بیلابیلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته، خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکی بابا زیارت ته به هره چهارشنبه لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلي.
د دې زیارت بازار دومره ګرم و چې هره ورځ د چهارشنبه په ورځ خو په خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې. او د ښځو نه چې ما پوښتنې کړې دي، هغوی سره ما ځینو ښځو سره ما مرکې کړي، نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکی بابا نه خپل مراد وغواړو، قلب اچوو. که دا قلب خلاص شي نو مانا دا چې زمونږ بخت خلاص شو، او که دا قلب خلاص نه شي مانا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو. یوه عقیده داسې موجوده ده، بله عقیده ده په دې زمونږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي او شاو بیا د دې زیارت ته راځي، او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې د خدای پاک ته واسطه کوي چې ماته بیا واده نه وروسته زوی راکړه. ان دغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې، اوس هم شته دي. په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو، بیا دا زیارت په بمونو والوزول شو، له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په الوزلو باندې جوړ کړی شو. اما اوس یې دروازه بنده ده، خلک ډیر ایریږي زیارت ته نه راځي، هغه بیروبار ورس نشته په کې. همدغسې روایت موجود دی.
دغه د قلف خبره چې ښځې دلته قلف اچوي، داسې څوک لیدل شوي چې دا قلف ورته خلاص شوی دی؟ د هغوی بخت
خلاص
زم دا وست تاسو یو مثال وایم زم کلی ته برق تیر شوی دا صندوق کې د سکلفونه دي چې کښې کې خپل خلاصي دا چې نه قلفونه دي په خپل کله کله د ځان ځان روحي تسکین لپاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کښې کې تصادفا خلاص شي دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو دا هېڅ امکان نه لري هغه چې اصیل قلف یې تراشه زه یې درته قلف کوم تکه بیا نری بیا دا خلاص کړه خو دا هسې د دې روحي تسکین یو وسیله ده دې خلکو ته
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ آمر امرالله امید وایي چې د ډولکی بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی
او دلته د یو ناسم دود وایم یا غیر اصیل کلتور وایم یا د خرافاتي عقایدو له مخې وایم خلک به راتلل ښځې به ډېرې راتللې د چهارشنبې په ورځ باندې دلته د یوې میلې په شکل باندې د ښار ځوانانې نجونې مېرمنې به راتللې اکثره چې هغوی اولادونه به نه و دلته به په دې نیت راتلل چې ډولکی بابا ګواکې او رسیده زیارت دی او دلته سوال قبلېږي او ځنې به بیا داسې وی چې دلته بیا د اور لګیت نه یا کومبلشي نه بیا زانګو جوړه کړې وه هغه بیا د دې زیارت تر څنګ په غاز کې په دې ونه کې ځوړنده کړه دا بیا و زنګوله او بیا بیا نظر ومنه چې که د بابا له برکته خدای دې ته زوی ورکي یا اولاد ورکي چې اولاد بیا نو دوی به نظر ومني او بیا به هغه نظر راوړي دلته بیا پوخ کړي یا بیا په کور کې پوخ کړي دلته به په ښځو باندې وویشي داسې نظرونه به په کور کې پخېدل دلته به ښځې راتللې بیا بیا هغه خوړه که د دوی مراد به خدای حاصل کړی او که به نه و نو دا سلسله روانه وه ډېر داسې کېدل چې د ښار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت به یې وکړو
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکي بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثرو زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته که موږ وګورو نو همدغه بخښونه زموږ استاد صاحب همدغه بحث دی چې اکثره خلک په ناسم عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زموږ په خیوه کې هم د پاچاګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک به تلل هلته به نظرونه یې ښودل
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکی بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالي بابا هم اسره ولیان دي خو ځینې روایت داسې هم دي چې میالي صاحب د ډولکی بابا شاګرد و د جلال آباد ښار اوسیدونکي مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپلو مشرانو او ګاونډیانو سره ډېره دغه زیارت ته تللې ده
کله چې وړه وم هغه وخت به د خپلو کورنۍ ځینو غړو سره او له کلي کې له نورو ښځو سره راتلمه دلته به ځینې نورې مېرمنې هم له نورو ساحو راتلې ډېری به یې له ولسوالیو راتلې هغوی په دې عقیده وي چې ډولکی بابا ته ځو او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی ویل زمونږ بختونه تړل شوي دي یا زمونږ بختونه بند دي نو هغوی به دلته په دې نیت راتلې دغه ډولکی بابا کې کومې خاصې جنډې چې وي هغې ته به یې غوټې ورکولې په دې نیت چې زما یو ارمان دی په زړه کې دا غوټه مې دې جنډې ته ورکړه او زما دا ارمان به پوره شي د دې قبر شاوخوا به راټولېدلې ځینې خواږست یو څه شی به مې پخول چې یا به حلوا وه یا سوجي وه په شریکه په ګډه به راتلې دلته یو ساعت به وي نیم ساعت چې منجوران نو به بیا له دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلي کومې پیسې چې وي دا به یې ترې اخیستلې دوی به بیا یو ساعت یا یو نیم ساعت لپاره دلته وي
اغلی احمدزی وایي چې د ډولکی بابا په زیارت کې له چاودنې وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي اوریدونکو موږ دغه زیارت ته ورغلو د زیارت مخې ته یو دوکان شته داسې ویل کېده چې دا دوکان د ډولکی بابا د منجاور دی هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه عبدالمتین چې څو وارې د ډولکی بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه یې پلټنې هم کړي د ډولکی بابا زیارت او منجاورانو په اړه وایي
د ډولکی بابا په باره کې دومره څه لیکل شوي چې ډولکی بابا یعنی خپله وعده نه وکړي خو په رشتہ دارانو کې یو طبقه رشتہ داران دي یا به د خور دغه طرفه څخه دغه کیږي یا به کوم بل اړخ نه خو هغه دا یادونه کوي چې موږ د دوی په رشتہ کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو او په یو بل دا خبره پکې ډیره جالب وي چې یعنی دلته چې کوم منجورانو په هغه وخت کې یعنی دا خلک بچی سیل والا بچی راتل دلته چکر وته نو پیسې به ورکړلې چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منلې او بډو لګي بابا کې او دغه منجورانو ته به ډیر پیسې جمع کېدلې او دوی چاره به پی روانه و مګر حالات بدلون سره منجوران بیچارهګان وسندسې ناست
دی وای چې په خبر ډولکی بابا ته خجرت لی او له مخبري ګرچا پیرتاوي دي او له ډولکی بابا څخه به د خپل ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله ډولکی بابا ته ورته کې یو بات فرهنګ په توګه لکلون را پدی خو روات شوی وو خدا چاره کوم اسلامي اساس نه لري بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد
منګ زینی شیان ګورو چاغه خرافات دي او من یو دور دینی بنا ورکړی دا یا مثال خبرې د پیغمبر علی السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه وو من هیڅ کله د پیغمبر علی السلام په اړه باندې دغه څه بیلګې نه لرو نو دا غي د سیاو څوک چې سیده په پرسته به یا عابدین به یې دوی به زهد او تقوا به ولري مګر دا خو یو معجزه ده چې یو څوک داسې یو کار وکړي یو خبره دویمه خبر دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغې باندې یو نوم ایښودل شوی دی مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي یا زیورات وي یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلګزی بابا یا داسې یو نوم پیښی ده نو زمونږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه ده اوس هم ده خلک زر په دغسې فلکلور کې مسایلو باندې غولیږي او باور کوي
درنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
دے اخ اخیسته تن سپیچل انتقام ده تگتون که دید خواره تساتون که دید خواره نده خوب نده آرام ده او تن بانده ده پام ده سحر دے کما خام دے سحر دے کما خام دے سامران تا سلام دے او ہر زڑ کے دے مقام دے تگتن کے دے دے خاورے تساتن کے دے دے خاورے ند خوب ند آرام